السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې خپل کوربه منورشانه کې هلي او پیردونه ومني په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو مهمه پوښتنه وړاندې کوم خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیاز یې درته وایي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاه د پنجاب وزیر اعلی حمزه شاه عباس ته د ګول رضی پوری محدود اختیارات سره د کار کولو اجازه ورکړه د طالبان حکومت د ایران څخه د 3500 ټن د پېټرول مصنوعات دوا درآمدوي او د روغتیا نړیوال سازمان منکی پاکس یا بيزوګي چیچک ناروغي خبرېدل په نړیواله کچه د بیړنې روغتیاي حالت په توګه اعلان کړی دا خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ لاهور ريجستري پروند د تحریک انصاف ګوند او چودري پرویز لیلا خوا د مرستال سپیکر فیصله پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال هم د شاباس د ګول رضی پوری د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړي خو د نوموړي اختیارات به محدود وي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 28 د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستال سپیکر دوست مزاری د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورټ د فیصله پر رڼا کې مسترد کړ او داسې حمزه شاباس وزیر اعلی منتخب شو حمزه شاباس پروند د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم کړې و د حمزه شاباس د وزیر اعلی منتخب کېدو پر ضد چودري پرویز لیلا او تحریک انصاف ګوند په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې و په دې درخواست اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشر کې درې کسیزه جرګه کې کوله چې جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر هم په دې بنچ کې شامل وو سپریم کورټ دا اوریدنه روسو حکم نامه خبره کړه چې حمزه شاباس به د آئین او قانون مطابق کار کوي خو د اعلی وزیر هغه اختیارات به نه کاروي چې هغه ته سیاسي ګټه رسوي د ترڅنګ سپریم کورټ د ګول پر د پنجاب مرستیال سپیکر دوست مزاری هم عدالت ته غوښتي دي بلخو د سپریم کورټ د پریکړې روسو د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې خبري کانفرنس ته وی چې باید قانون ټول لپاره یو شان وي
وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی
ہغه کوم قوتونه دي چې د قامی اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر چې د سپریم کورټ فیصله پر رڼا کې بدترین آئینی شیک نکړي خو عدالت هغه کسان نه راغواړي مونږ ډیر په ادب سره دا خبره کوو چې د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر هم منتخب استازي دي بلخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودري په لاهور کې خبرانو ته ویل چې پرویز الهی په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی د ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي خو نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنکړ په شمالي وسن کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د دریو مشکوکو ترهګرو د وجلو ادا کړي د پاکستان سرکاري رادیو پرون د فوج د عام اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړي چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي بلخوا په شمالي وسن کې په یو بل کاروای کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د دریو نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوی دی په دوو جلا جلا عملیاتو کې نیول شوی ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري د خبر لمخې دغه وسلوالو په امنیتي ځواکونو بریدونه کول او تاوانونه خصل او بیگونه هیوادوالو په وجلو کې لاس درلودو دا عملیات په داسې محل شوی چې په دې رستو کې په شمالي وسان کې هدفي ورژن او ځای خلک اندیښمن کړي دي د جولای په 19 په شمالي وسان کې دوه کسان په جلا جلا هدفي بریدونه کې وژل شوی ول د جولای 19 میله پیخ سره په 2022 کال کې په شمالي وسان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته رسیدلې دي په سیمه کې د هدفي بریدونو پر ځای خلکو احتجاجي ناشته هم کړي و د طالبانو حکومت له ایران څخه 3500 ټنه د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی ول او هلته د خالی پورس د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د پېټرولیم مصنوعاتو د خستو تړون لاسلیک کړي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پېټرولیم مصنوعاتو د لیګلو بهیر به سو ورځو کې اپیل شي د تیلو د پیر په هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی د سوداګرۍ د خونی د پېټرولیم مصنوعاتو د کمیټې د راپور پر اساس په افغانستان کې یو لیټر پېټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل 160 افغانۍ پلورل کیږي او رسته خبر د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس یا د بیزوګی چیچک ناروغي خبرېدل په نړیواله کچه د بیړنۍ روغتیاي حالت په توګه اعلان کړي. دا اقدام بخای د دې کمساري ناروغي د مخنیوي په لړ کې د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کولو سبب شي. د بیزوګی چیچک ناروغي چې له تیرو څو لسیزو راهیسې په افریقا کې وه، له مئی میاشت راهیسې په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپره شوې او له اویا څخه زیاتو هیوادونو کې په زرګونو نارینه اغیزمن کړي. دا ناروغي ډیره مرګونې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا پریکړه سربیره پر دې وکړه چې د روغتیا په اړه د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو کمیټې کې پوهان په داسې کولو سره سلا نول. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې مشر د یو کارپوه له سپارښتنې پرته په یو اړخیزه توګه داسې پریکړه کړې ده. دا د مشال اړوند خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له ګولې از د دې وخت تازه خبرونه واوریدل. پروانه غلې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا ورځې یعنی ګل پورې د محدودو اختیاراتو سره د وزیر اعلی په توګه د کار کولو امر کړی. د سپریم کورټ لخوا د آئین آرټیکل اے دریش په ته تشریح په اړه سیاسي ګوندونه نیوکه کوي. عدالتونه ولې داسې پریکړې کوي؟ سیاستوال افراسیاب خټکوای
دوی په تسمدای سره په مارشلګانو کې سیاسي انجینیرینګ چل دکی او بیا دا چل هیروینا کله چې جمهوریت او آئین حکومتونه اړیکې هم دی دغه لوبې کوي.
په پاکستان کې د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د 2 روپو اضافه اعلان شوې ده. د دې په ولس او کاروباریانو سره اثرات وي.
تقریبا تاسو ویل چې 50% په کای بچو هغه چې دی کنه د وخت تاسو ضرورت حال کې چې هغه کې 50% چې دی کنه د بازار بند شي نیوی سبب باندې.
د افغانستان د خوست ولایت د زازی میدان ولسوالۍ ورستیو بارانونو سیلابونو کې خلکو ته ځاني مالونه مالی تاوانونه اوریدل دي. د سیمې اوسیدونکو مرستو ته اړتیا لري.
امکان لري چې بیا د سیلابونو راشي. هله مو دغه دا چې د خلکو سره بیړنې مرستي وشي.
دا خبره د خو بات کور نه ورکه چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر سامو سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سحر له نه هو د ماخام بلکې مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم اوریدل. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز ته د سبا ورځې پورې د وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت ورکړی دی. خو دغه به یو سرپرست وزیر اعلی په حیث کار وی. عدالت ویل چې حمزه شهباز د قانون او عین مطابق محدود اختیارات مالول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب پر مهال امرستيال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې د چودري پرویز الهی په مقابله کې حمزه شاباز وزیر اعلی اعلان شو. د دې انتخاب پر ضد چودري پرویز الهی په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړي وو. د مسلم لیگ نون مشرانو د سپریم کورټ په دې فیصله خفګان څرګند کړو. دریز لري چې په کار دا قانون د ټولو لپاره یو شان وي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان را سره په تیر غړی کې د سپریم کورټ د فیصله او د مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو د سرګندونو په اړه تفصیل شریک کړي دي.
د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان د سره بیګا تیر په نا وخت مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نرستا پاره کې د یو بل وزیر صاد رفیق وینا او د سره د مسلم لیگ نون یو بل مشر طلال چودھری او دې نه علاوه د چکم حکمران اتحاد واکمن اتحاد د ټولو بیانونو کې یو یو والو او هغه د ښکارې د سپریم کورټ کوم فیصله دا هغه باندې خوشاله نو حکمران اتحاد غواړي چې تری ججان قاضیان د فیصله نکي. دا مهم او یو عیني مسره ده. یو لارجر بنچ معنی دا چې څومره د سپریم کورټ ججان وي کته لس یا سوال لس دي دا وخت اګه ټول دی د لارجر بنچ او دا مسله دی ووري. او مریم نواز هوټل زیاته کې لوکړه هغه خو دا داوا وکړه چې دا فیصله د سپریم کورټ یو طرفه دی او دا هغه چې مونږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو دا د دې بیانونو نه یو تور از مخ کې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې داسې خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو د یو نوې پالیسي هغه فیصله کړې ده چې تا تیر روز بیانونه ته وګورو نو زمام دا نظر ته چې مسلم لیگ نو ځکه تا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نون مشرانو او بیا د حکمران اتحاد دا غي د خوای یو مشترک بیان دا غي د روده مورنا فتورمان ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هر مسله باندې ډېر زیات یو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی نو زما خیال چې تا یو بل اوس یو نوې د شروع ځکه لکه صدر پکې بیگا ګیله مکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړل سپریم کورټ نو بهر او په کټ کې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا غ درې ججان دا خبر د دغه د آئینی چې کوم یو نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پاټه مشر فیصله کوي شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکړي یا په پارلیمان کې دننه پارلیمانی لیډر دغه پاټه چې دغه فیصله کوي یو آئینی مسله پیدا شوه ده لیکن بل خو سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو پس نور زیاته شوه ده
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې موږ سره یې د پنجاب صوبې د آئینی او پارلیمانی حالاتو په اړه خپل نظر او معلومات شریک کړل. همدغه موضوع سره تړلې بل رپورت هم لرو. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ باندې فیصلې سیاسي بللې وای په کار ده چې عدالت په قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دې هیواد کې د اپریل په 14مه له هغه وروسته آئینی لانجه پیل شوه چې سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 3 اے په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړه. دا آرټیکل د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه دی. سیاسي ګوندونه دریز لري چې عدالت په دې آرټیکل کې د خپل خوخي الفاظ شامل کړل نو ځکه د تشریح لپاره بیا بیا ورولل کیږي. د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم دا ډول حالات را مخې ته شول. د سپریم کورټ د فیصلې او په هغه د سیاسي ګوندونو د نیوکو په اړه شانواز ترګزی دا ریپورت جوړ کړي چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې وروسته په آئین کې د لیکل شوی یوې مادي 3 اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف 4 غړو د پارټي لخوا د ټاکل شوی کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباز ته ووټ ورکړ چې وروسته تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغه ته وویل دوی د آئین پاکستان د 3 اول خلاف ورزي کړي باید نه اهل شي. په دغه ماده کې لیکل شوی د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مې 14مه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادي په تشریح کې د پېښور کورټ د وکیل علي ګوهر دورانی په وینا چې لیکل شوی هر غړی به د خپل سیاسي پارټۍ د مشر هر فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
آرټیکل 63 یې کې د پارلمنټري پارټۍ ذکر دی. پارټۍ هډ خبره صرف د هدا پوره ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن د لپاره ریفرنس جوړي. دا غینه علاوه د پارټۍ هډ دی کې هیڅ کار نشته.
نو سپریم کورټ ولی بیا د پارلمنټ په جوړ شوی آئین کې د خپل خوخي بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي. په آئینی چارو پوها او په خواني سېنېټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پښتنه د جولای په 28مه داسې جواب کړي
دوی بدقسمتۍ سره په مارشلګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زکی او بیا دا چل هیروینا کله چې جمهوریت او آئینی حکومتونه هغه کې دی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې هغه په آئین کې نوی ټکی زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. دې کار د آئین تشریح ده خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او 4 غړي نه حل شو. د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودري پرویز الهی کاندیدو نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې د خپل ګوند لاس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لور کی. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټول غړو ته ښکاره کړ. نو موړی ول د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی کاندید ته ورکړي، نو ځکه دی د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22 شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فائده کې و دوی خوشاله، اوس چې خلاف لاړه مخافدی.
دا فیصله عمران خان په خپل اغست ده چې د پارټای مشر بسوي او منلې کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو، نو اوس د اغه خلاف هم اغه شی به استعمالي کم پسې چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح لپاره باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي، او بل دا چې د آئین د تشریح لپاره فول بچ معنا د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اوریدنه وشي چې د ټولو رائے او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
د مشال ریڈیو خبرونه دي. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد د جمعیت علما اسلام احتجاجي پرلت دوام لري، یادګون نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی دی. د جولای په 14 په میر علي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وجنې نه پاس په دکو کې احتجاجي پرلت شروع شوه. دغه پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم وخت په وخت ورغلي، نور ځایي او قبایلي مشران هم پکې برخه اخلي. دوی وای چې حکومت د ولسی خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره اقدامات وکړي، بلخو حکومت وای چې وخت په وخت یې د دغه بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي، او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې د ترهګرۍ مکمل د دغه سیمه نه خاتمه وشي. په دې هکله تفصیل د عمر وزیر رپورت کې.
نن د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان هم په ټوله صوبه کې شمالي وزیرستان او قبایلی سیمو کې روانو هدفي وژنو ضد احتجاجونه اعلان کړي. میر علی کې احتجاجي ناسته وروسته لاغه پیل شوه چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام میر علی ځای مشر کاری سمیع الدین او د ګونبل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووجل. دا احتجاجي ناست یو غډونوال وې د کوسیدون کې زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه زیدي احتجاج روان دي، د ډاډ تر لاسه کې دوه پورې به ناست روانه وي.
شمالی وزیرستان ایدا کلی سے چکی مدر نہ ہفتے نہ چنوستا دو بس یو ڈیمانڈ دا چ پتہ ہے علاقہ شدا امن قائم کرل سی د سو کال نہ ٹارگٹ کلنگ را اون دا او امن ڈیر سر گڑوٹ شو دا نو دے صرف دا یوا خوشت نہ دو چ پہ علاقہ شدا امن بحال کرل سی دا ٹارگٹ کلنگ دے غیر روک تام دا وسی سیک دے دیش کش کر شوی دی پر ٹارگٹ کلنگ سے یا زخمی دی یا وفات شوی دی شہیدن شوی دی اگے اتا پتا دا ولا گئی دا چا کڑی دا صدا مطالبه دی د پرلت بنیادی دی امن دی پورا دا امن به حل کول دی پورا.
دا یاد احتجاجی ناسته پاړه شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامی چارواکی پرلتوالو سره د شروع ورځې نه لګیا دی، دوی ته ډاډ ورکړي حکومت او فوج سیمه کې د امن باوري کول لپاره هڅه کړي. حالتا د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم سور زوړاندې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د هدفې بریدونو ککړ بازار انجام ترسي، وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري. شمالي وزیرستان کې روان کال کې 14 هدفې بریدونه شوي چې زیاتره په میر علي کې وشول، او تیر کال د غلطا 35 هدفې بریدونه شوي ول. د دغه بریدونو زید په وار وار میر علي کې احتجاجي ناشته شوي، او روانه احتجاجي ناشته کې هم ځای ولسوي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي چې دا نام نه زید با جدي ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش په شارټ ویوز دولس زره یو سلو دیرش پنځه لسره درې سو پنځه شپېته او پنځه لسره و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی ادارې یعنی پرا د جولای په 28مه د بجلی یو یونټ نرخ کې 2 روپۍ اضافه اعلان کړ. دا اضافه به د 13 مئی میاشتې نه عملي وي، یعنی د مئی میاشت د بجلی بلونه به د نوي نرخ مطابق جاری کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د نړیوال مالی فنډ یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه منلو له دې سره به ګراني نور هم زیاته شي. بلخوا سرمایه کاران دریز لري چې د بجلی، پېټرول او د ګیس نرخونو کې زیاتوالی له وجې خپل صنعتونو او کارخانو تړلو باندې مجبور شوي دي. خو وفاقي حکومت وایي د تیر حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. په دې هکله نور تفصیل له پېښور زمونږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
نپرا یا پاکستان کې د بجلی د تنظیم قامی ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا خوشا 8 روپې سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړاندې اپریل میاشت کې هم خوشا 10 روپې یونټ سیوا کړل شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پېټرول، ډیزل او د نورو پېټرول مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرح سیوا کېدل. معاشي پوهان د IMF سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. عادی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیات څنګه کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وای چې دا سپریکلو په عام اولس ډیر بد غیز وی.
بجلی گرانی دا او د پټرول گرانی دا او د IMF یو شرط چې د خپل خرچا کم کوي او خپل آمدن سیوا کوي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړې دو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅې به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه غورځي د سبسډي. د IMF دا یو شرط چې تاسو لگا کم کم سیزنو سبسډي ورکوي ختم گئی. دا غي سره ریټ جوړې یګه په 10 روپۍ جوړی چې په 10 خرڅه وای او په 15 روپۍ جوړی چې په 15 خرڅه وای. د دې سره دای چې لګه د بجلی چې تا ګرانه کې نو د عام غریب کس هغه بیا نشي استعمالولای.
په خبر کې د سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجنیر مقصود انور وای د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول لوجي د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پرځه د ارزان سوداګانو لپاره نور ملکونه تزي. نو د دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفی اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابله جوګه پاتې نشي.
بجلی دے یا گیس دے، فیول دے، دا یو مناسب قیمت پکار دے. نو آغا مناسب قیمت پا وجہ چھے بھی کنا نو چکم یہ پروڈکشن تیارے گی آغا دا سوئے چھے مندو باقی ملکوں میں سرا مقابلہ کولو شد. اس دا گورے افغانستان دے، افغانستان مونگا چھے بھی کنا دے وقت امپورٹ نہ کئی ورے چھے آغی تا ایران نا اور انڈیا نا اور نور ملکوں نا چھے بھی کنا نو آغی تا سامان نسے گی اور مونگا ولی والی ورے چھے مونگ شاید گران دے آغی تا گران پہ روزی تو دل تا چھے بھی تقریباً تاسو ہوئے چھے دا بجلی کنا دو پوجا او دینا علاوہ فیول تقریبا تاسو ویلی شي 50% چکم یو رننګ انډستری او کنا په کای بچو اغم چې دی کنا د وخت تاسو صورت حال کې چې هغه کې 50% چې دی کنا چې با سره بند بشي نیو یا سبب باندې
دا چې په کوم لاره حکومت په نرخونو او ګرانه قابو موندل شي. نمایشي ماهر ډاکټر انور علی شاه وای چې ترسو حکومت به هر ملکی قرضونه ځان نوی خلاص کړي تر هغه په دې هر څه قابو موندل ګران ښکاری.
بدی شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسی اثرات هم او داغه جگمنو لګه اقتصادي اثرات هم داغه قرضې په مونږ کې واپسې ورکولو صلاحیت نشته. نو دا مسله به ول کېږي چې مونږه قرضونه لګه دومره صلاحیت پیدا کوو چې مطلب هغه مونږه قرضې خپل ورکولای شو چاته محتاج نه یو.
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکامو حکومت له وجې ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی. او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل په وینا کسو هم دا لوزنامه د IMF سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي، خوای د دوی حکومت په ډیر زر د دې کشالونه ملک راو باسي او په ګرانه به هم قابو عمومي. دا د مننه چې دا وخت ملک د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپو نه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپی نرخ تر ټولو ټیټې ساتې ته لوېدلې ده. د پاکستان د کرنسیو د تبادلې اتحادیه فارن ایکسچینج اسوسییشن اف پاکستان په وپاړه د جولای په 28مه د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپی و. له تیرې خوا شایوي ونه راهسې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی قیمت په مسلسله توګه کم شوې ده. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د جولای په 28مه د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د ډالر بای د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اگست کې بعد د ډالر په وړاندې د روپی قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بای اول زیات شوی او په پاکستان کې په سرمایه کارانو تاجرانو به یې اثرات وي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپی قدر تر ټولو ټیټه درجه ته پرسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 28مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپی قدر 228 روپی ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي د پاکستانی روپی قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنیو قرضو ادایګي او نکړل شو او د هیواد ولسمشر دولس تپراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیخ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج په خوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپی قدر د کمېدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، پاتېره چې کوم ضروری شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره دا چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي. نو شیان به په زیات قیمت له بهر راول کیږي او ګرانی به نور څه واشي.
د یو هیواد بیلنس اف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب خای. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس اف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. په بیلنس آف پیمنٹس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنا چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. د حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یو ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه که د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلې دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
اگر گورنر اسٹیٹ بینک بھی آ جائے تو یہ
جو اتنا فلیکچوئٹ ہو رہا ہے نا تو یہ چیز ہونی بند ہو جائے.
جاوید بلوانی ویل تدے سربیرا دا معاملات د زرخ کول لپاره پکار دا چې د پیسو بدلولو شخصی کمپنیانو لائسنس د سمو دے لپاره منسوخی کړل شي او یا کارو درول شي ځکه چې خلک د بی یقینی په حالت کې په ډالر ورماتی او په کور کې کی دي چې طلب د زیاتې دو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغه تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو تویل چې کدا آئی ایم ایف قرض راشي یعنی هیواد کې د پیسې موجودګی یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بے یقینی او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالی په لور روان شي. د جولای په 28مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل چې د ډالر شری د کمولو لپاره ټول ضروری ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
د ملي ها میرزاده د دې رپورت سره دروانی غړي د مایته ورسیدلو په خبر کې د غرمې 12 بجې دی. د ګولۍ از نه د سات د خبرونو لاندې زورو
د پاکستان سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پرون د تحریک انصاف ګوند او چودھری پرویز الہی لخوا د مرستیال سپیکر د فیصله پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال هم د شاباس د ګل ورځې پورې د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړی خو د نوموړي اختیارات به محدود وي. په داسې حال کې ده چې د جولای پر 28مه د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر دوست مزاری د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورٹ د فیصله پر رڼا کې مسترد کړ او داسې همدا شاباس وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس پرون د اعلی وزیر څوکۍ سوګند هم خسته دي. بلخوا د سپریم کورٹ د پریکړې وروسته د ممسودنې وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په لاهور کې خبری کانفرنس ته ویل چې باید قانون ټول لپاره یو شان وي. اخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری په لاهور کې خبرونه کوي چې پرویز الهی په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی. دوی ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي خو نوموړي په دې اړه نور څه ونه ویل. په شمالي وزستان کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د دریو مشکوکو ترهګرو د وجلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري راډیو پرون د فوج د عامه اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړي چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. بلخوا په شمالي وزستان کې په یو بله کاروای کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د دریو نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. په دوه جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري. د طالبان حکومت له ایران څخه 3.5 زره ټنه د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي. د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته د خالی پوره د ایران له یو ځانګړي شرکت سره د پېټرولیم مصنوعاتو د اخستو تړون لاسلیک کړی دی. افغان د طالبانو چارواکي هیله‌مند دي چې د پېټرول مصنوعات په ډېر زر افغانستان ته تطبیق کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس یا د بیزوګي چیچک ناروغي خبرېدل په نړیواله کچه د بیړنۍ روغتیایي حالت په توګه اعلان کړی دی. دا اقدام به ښایي د دې تمساري ناروغي د مخنیوي په لړ کې د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کولو سبب شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګولیاز د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي د روس سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر ساته هم نو تیر شوی چې روس پرون د اوډیسې په بندر راکټي برید وکړ. روس او یوکرين د جولای په 28مه په ترکی کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لوی دي چارواکو او ملګرو ملتونو د روس دغه برید غندلې ده. صفی الله ستانکزی نور حال درکوي.
روسیه په اوکراین کې د اوډیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنګکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسی کروز توغندي پرون د اوډیسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسی راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلور ویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسه بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غالي دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که د مشال ریډیو پاڼه خلاصولو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون درسره نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو بیا نه یوازې د خبرونه اوریدلی شئ بلکې د مشال پاڼه باندې نور ډېر خبری معلوماتي او تفریحي مواد لیکلي پاڼه باندې ویډیوي پاڼه باندې وګورئ ځبانه باندې لیدلې کتلې اوریدلې شي. ورځو یو بل ریپورت ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست زل زپلو د 2000 کورنۍ په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کونکي رامز علي اکبروف خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په ګډه ناست کې ویل دا کورونه به زلزله زپلو ته را روان جمی مخ کې جوړ شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله زپلي بیاړنې مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخ کې یو زل د سیمې جیولوژي کی سروے وشی تر اسو نوی جوړ شوی کورونا بیا زیانمن نشي. تفصیل د نجیب الله خیل رپورٹ کې اورو.
د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستيال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې ویل د دوی د ماموریت او مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل د پخپل څو ځله زلزله زپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله زپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یا ورخو.
رامز علی اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه باید د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دی یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل کچېرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. د د یادونه ورده د جون د 28 په زلزله او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکونو کې د پکتیکا برمل او ګیانی همدارنګ د خوسپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه اوریدلې دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافی فاند نشټوالي بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان له هغو هوادونو حسابېږي چې لویه برخه یې په ماینونو پوښلې ده، یعنی ماینونه پکې پراته دي او هر ورځ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسی په حواله رپورت برابر کړی دی.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړی او مجبور شوی 140 کارکونکو ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشټوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله جګړه تیر کړي او په ماینو پوښله خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په وو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
پنځلس کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اووه کلنه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کاله مخکې کنار زیادی ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر بنگل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیات پر مهال وجل شوی کسان وسلوال نه بلکې هغه لاره درک شوی بلوچستان دي چې سمو د وړاندې لوکورونو اوچت کړل شوی وو. کورنۍ یې د لاره درک کېدو پر ضد ریپورتونه هم درج کړي دي. نو مولي د جولای په 28 مله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د دې پیښې د پلټون لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي. نور تفصيل د ویلاندې د مینورستا. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوی بلوچستان دي چې سمو د وړاندې لوکورونو اوچت کړل شوی وو او کورنۍ یو یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړی دي. نو موړي د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د پیخې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی ہے کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دوی موقف سم دی نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي. د دوی له کورنۍ پښتنې وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لادرکول خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یادی دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توکونه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لادرک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14مه په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ و مندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12مه ماسکوتن محل زیارت تختول شوی و. بلوچ بیلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګاو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرک شوی نه بلکې په خپل خواخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
لاپتا افراد کا معاملہ
ہے. لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریض لري چې د ریاستي ادارو سره په همکاري باندې د خوشی کولو لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي. نو په کار راځي په حقیقي توګه د لادرک شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال پورې تر 450000 څخه زیات خلک ورک شوی دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوځ او امنیتي ادارو لګول کیږي خو پوځ وخت په وخت دا تورونه رد کړی دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی مرستيال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دي خو د 2018 کال راهیسې تر اوسه خواو شاد د 2000 لادرکو بلوچستانو مړی مندل شوې دي. نو موړی وايي حکومت د دې مسلې د غلي کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړی.
نو یو ستیس دا دو درې چینلان دی، وایس آف امریکا دی، استی مشال دی، دو درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ سو خبر نه کوي دا ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی کې الکترونیک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه وړي چې دوی سرکښینی هغه کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لادرک کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایئرنگس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنگس ته نزو.
د لادرکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2020 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلی وو چې تر دغه وخت ورسره د لادرکې 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 ورکو کسانو قضیه هواری کړې دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پوز او سیاسي ګوندونو دوی وسلوالو ته پریخي دي. دوی همدارز وایي هیڅوک د هغه هدف بریدونو مخنیوي نه کوي چې د دوی ځوانانو مشران پکې وجل کیږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي ویل دي دوی او نور سیاسي ګوندونه هم دومره کولای شي چې دغه هدف بریدونو خلاف غاک پورته کړي او هغه دوی کوي. بلخوا پوهان وای د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به امن راځي چې د هیواد ریاست د وسلوالو ملاتړ پریږدي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تور ردوي او وای چې پوز او حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. تفصیل د اسرار لمومن نورو.
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بریدونو ضد پرلت روان دي نو بل خوا دلته په 19 جولای په 13 ساعتونو کې دوه کسان نور د هدفي بریدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاده سیمه کې د هدفي بریدونو شمېر 33 ته ورسېد. د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو په 6 جولای مشال ډیو ته وویل په دې بریدونو کې اکثر هغه ځوانان، سیاستوالان، قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کیږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي، خو وایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتیري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي. خو دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وجنه روانه ده. دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي.
زما نوم عادل داور دی، د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی. شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماري شوی و په هغه کې د شمالي وزیرستان 6,00,000 آبادی ښودلې شوې وه او په دې 6,00,000 آبادی کې چې کومه دی یو ډیویژن فوج پروت دی، 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی او په هر چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی. نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګټ کلینګ دی، نه 50 دی، نه 100 دی، اوس خو تر 500 زیات واوښتل. تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت، نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده تردیشي ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي.
زمانو ما اسد داوډ دی او د ملي جمهوری غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی. حکومت نه خدای شته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ یې چیرې دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کولو په حواله باندې.
بلخ په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د ومنشل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي هم دومره کولای شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي وجل شول نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوې. البته نوموړي په 6 جولای مشال ډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوز راځي. د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري نو بلخوا بیا پوز چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د ده په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي نو پکار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیې ته وسپارل شي.
مونږ بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده دا پولیس ته حواله کوي، دا سیول انتظامیې ته حواله کوي. مونږ بیا دا خبره کوو پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه
بلخوا. د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې پوځ او حکومت یې هلې ځلې کوي او د پخوا په پرتله په قبایلي سیمو کې امن تر ډېره ښه شوی دی. نوموړي د جولای په شلمه مشالې ډوته ویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې پوځ د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته چې دی وایي کوم حالات دي د هغې مخنیوي دپاره هغه فوج هلته لګیا دی خپل رول ادا کوي او په فوج باندې حملې کېږي. دا هم تاسو وګوره نو دا خو ګوره دا خو صورتحال د فوج د پاکستان فوج دمونږ بهر نه دی راوستی او د هغې ذمهواري هم د ګورنمنټ ریسپانسبلټي ده چې هلته امن قائم شي او خلک چې دی په سکون کې شي.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قربانۍ ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په شلم جولای مشالې ډوته وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کېږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي. د ده په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي نو بل خوا یې د خپلو لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغیز برقرار ساتلی دی.
فاٹا ملٹری اغا سنوا لگا کم انندا اس چھٹا شلو کالو نپس 2021-22 کے دا ملٹری انفلوئنس کابل تو رسی دو نزد آوائم سا ملٹری یا پا دز ہے کہ سٹیک تے ولی رخ پلے وار آن ٹیرر پالیسی دی دا برلی کی
د پاکستان پوځ ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې ویل دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخو افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې کینه د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نور برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافات څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړوال خلک ان کې پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. د هند یوې مېرمنې چې کله 15 کاله پاس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالي یې وجړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له خواوشه هغه 15 میلیونو کسانو څخه وو چې په 1920 کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هنده پاکستان ته مهاجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکل د رویټرز خبری ایجنسۍ له ویډیو ریپورت دا غږیز ریپورت برابر کړی دی.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه. اوس چې 15 کاله وروسته د 95 کلونو په عمر کې همدې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه سوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له 4 لسیزو راهیسي د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې خپوډي کړې وې خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړل شوه او د جولای په 14 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پراتلو میں گڈوٹ احساسات تھی مات خپل کور نه ډیره زیات را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول اته کسان وو خو یوازې ز پکې ژوند دایم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور می پلار په ډیر مهنت جوړ کړو.
میرے فادر جو ہے انہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم 15 اویا کال پراسي او پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد پستر ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمیر خلک له خپلو خپلوانو لري ساتلې دي.
اب 75 سال هو گئے پارٹیشن اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس تقسیم پینزا بیا کال او شو یو بل نسل علی شو دوی تا بای دمین پیغام بر کرشی چی پا مین سر او سے جوانان حکومتونه بدلولی شي. دوانه گاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یو مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښته ده.
ये जो बारा यहाँ आना दोबारा, ये गलियाँ ये जो बारा यहाँ आना है दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी.
मशाल रेडियो लता सुसरदा पर हर गड़े हर लहजा او هر شیبک